په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي مسول هغه څرګندونو خبرو چې وای د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پر ځای نه دي چې وای په وزیرستان کې د پاکستان روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه دي. نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسواتیا او زیات کسان مړه شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ نن د امریکا له کانګرس نه په ټینګه وغوښتل چې د نړۍ د وړیا تعلیم ملاتړ وکړي. دا د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. خو لومړی سید کمال شارف د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړې وې برعکس وبللې. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. او په جوزجان کې وسوال مخالفینو د سرک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار هغه څرګندونی چې ویلې وکه په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای سوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب سوی وای برعکس وبللې. فضل هادي مسلم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز دغه څرګندونی رد کړي او زیاته کړي چې که پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لېږلي اوس به دغه هوا د روان بد وضعیت سره نو مخامخ.
دا چې هغوی ادعا لري چې که وزیرستان کې عملیات نه وای شوی نو افغانستان به نور هم نام شوی وای یا به نور هم کډوال شوی وای، فکر کوم دا بلاکس وی دی. که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي.
په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته وکړه او زیاته کړه چې که دغه عملیات نه وای سوي وضعیت به له اوسه هم بدتر سوی وای. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په دغه ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا خبر اعلان کړ.
برادر عزیز ما و شما ولسوال صاحب مصدق ولسوالی کشم ولایت بدخشان به اثر یک حادثه انتحاری همین لحظه جام شهادت می‌نوشه.
د بدخشان د امنیه قمندانې د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ولسوال عبدالجبار مصدق د کشم ولسوالۍ د کرنې مدیرته په یو پروګرام کې د ګډون په هدف تللی و چې پرې چاودنه وسوه. تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژلې دي. د دې ولایت امنیت امیر عبدالحافظ خاشي ازادي رادیو ته وویل چې پېښه نن سهار د شبرغان ښار د دشت لیلې په سیمه کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو په دغه حمله کې د یاد شرکت دوه موټر هم سوځولې دي. وسلوال طالبانو د دې پېښې په اړه ناخبرې ښودلې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار په شبرغان ښار کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې دي. د جوزجان د امنیه قمندانې د امنیت امیر وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي زده کوونکې وه په خپل کور کې ځان زندۍ کړی و. هغه وویل چې تر دا مهاله د پېښې لامل ندی معلوم خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسوه اتیاو زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه مؤسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تیرو څلور ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړه شوو شمېر 800 ته رسېدلی دی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 ته رسېدلې او د ښار شتمن کسان د ایرکنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستيفان لیوفول د مسلې په اړه امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولان لاجر غونډې څخه څو شېبې مخکې ویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت نن په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سه شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت موسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خپرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال له وروستیو څخه د 2012 کال مې میاشت پورې چې اولان د سارکوزي پر ځای واک ته ورسېد جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزېدلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یروان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهرې په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوي او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن وویل یوغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشګر کې شوې او په دې ځای کې د یوغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سمیزو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشقر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې د روسانې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګ ولاړ وي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د یرغمل شوو کسانو د کورنیو لخوا تر سخت انتقاد لاندې ده او دا ځکه هغوی ګواښل کېږي که چېرې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي له قانوني تعقیب سره به مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات د ځینو اروپایي هیوادونو پر خلاف یرغمل نیونکو ته د پیسو ورکولو سخت مخالفت کوي او په دې باور دي چې په دې کار سره به یرغمل کوونکي وهڅول شي او د وسلوالو لاسته به زیاتې پیسې ورشي. ځینو اروپایي هیوادونو په تیرو 10 کلونو کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې وسلوالو ډلو ته له 100 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړي دي. او اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یو 20 کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستن ښار د 2012 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 ترورستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړي. د امریکا په مسچوسټ ایالت کې په 1940 کال کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او قاضي په دې قضیه کې یوازې د فدرال قانون له مخې د اعدام سزا ورکولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان چارواکي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز د هغه څرګندونو په اړه چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه بللي څه وایي. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان موضوع به هم په دې غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال درسره شریک کړو. په هلمند کې ډیر نجونې له ښوونځیو تر فراغت وروسته ښوونځي پرېږدي او بیا لوړو زده کړو ته مخه نه کوي. علتونه یې څه دي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د ایران پخانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وای امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه ده. او سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورز ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په وزیرستان کې که د پاکستان پوز وروستي عملیات نه وکړي د افغانستان امنیتي وضعیت به له وس نه خراب وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې وخت په وخت افغان چارواکو د پاکستان په دغه پوځي عملیاتو چې په وزیرستان کې کړي انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې هغه کسان هدف نه دي ګرځول شوي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. صفي الله ستانکزي په کابل کې دا موضوع څارلې ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، د سرتاج عزیز د دغه څرګندونو په اړه تاسو تر اوسه پورې له کومو افغان چارواکو سره غږېدلی او د هغوی عکس العمل څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره موږ په دې اړه خبرې کړي او همدارس د مشرانو جرګې له رئیس سره مو هم په دغه مسله شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شو چې په افغانستان کې وضع ښه شي او یا وضع پرې نږدي چې تر دې بهتره شي، دغه خبرې له حقیقت لرې بللې دي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې په وزیرستان کې عملیات ونتوانېدل چې مخالفین ضعیف کړي، بلکې ځینې مخالفین دې خواره واوښتل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه شروع کړل. ښه ده چې د ښاغلي منلي غږ واورو په دې اړه.
د سرتاج عزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل، په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم و ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو، یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
خغلی منن ویل چې پاکستانی چارواکي په ورته څرګندونو سره غواړي د خپل تیرو کارونو لپاره له افغانستانه کریډیټ واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي په نظر چې په زینو حالاتو کې که پاکستان غواړي پر اختیار سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي، نو باید هغه څه چې په وایي هغه په عمل کې هم ثابت کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار البته له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دې مسلې ته اشاره کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې او که دغه عملیات نوی شوي د افغانستان امنیت به ډېر خراب شوی وو. خو له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه باندې تند غبرګون ښودلی دی. ښاغلي فضل هادي مسلمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز دغه خبرې وغندلې او ویې ویل چې دوی که واقعا هم په افغانستان کې د امنیت ګډوډي دوی د امنیتي وضعیت خواله بولی، نو دا دوی لپاره یو پرمختګ دی. ښاغلی مسلمیار وویل چې دوی په حقیقت کې برعکس د خبرې کړي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او یا د وزیرستان عملیات د دې لامل شوي چې په افغانستان کې امنیت ښه شي. ښه ده چې د ښاغلی مسلمیار غږ هم واورو.
د سرتاج نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او د هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لت پاتې. فکر کوم دا یې بالعکس ویلې ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه، د وزیرستان خلکو ته دستور نه وای ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وای. نو زه د دوی دا خبرې ردوم او غندم.
د ښاغلي مسلمیار په خبره چې په افغانستان کې ډیری بهرني تروریستان هم د پاکستان له پولو دی خورا اوښتي دي او دلته د افغانستان د حکومت او ځواکونو پر ضد جنګیږي، ښاغلي مسلمیار دا د پاکستان یو توطعه وبلله او ویل چې تل یې د افغانستان له مخالفینو دښمنانو پاکستان ملاتړ کړی دی. خو د چارو کارپوهان هم، البته د افغانستان د سیمه ییزو مسایلو کارپوهان، بیا د پاکستان دغسې څرګندونې د از طلبی په معنا بولی او وی چې غواړي په سیمه ایز او نړیواله کچه د خپل اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دوی امتیاز ترلاسه کړي او دغه څرګندونې کوي. دوی وی چې پاکستان هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې روښانه او شفافه پالیسی نه درلې او هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان ثبات، چې افغانستان پرمختګ وکړي او ثبات ترلاسه کړي.
ډیر زیات مننه کوم کور ودان صفی الله سنګزه او چې له کابل د یو شمیر افغان چارواکو د عکس العملونو په اړه چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو څرګندونو په برخه کې ورسره شریک کړل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی تر ویلند خبرتیا ورسته زموږ بل خبريال ته چې په بروکسل کې دی او د ناتو د وزیرانو غونډه تعقیبوي ورزو. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. افغانستان هغه مسله ده چې په دې غونډه کې به څېړل کېږي. زموږ خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د ناتو د دفاع د وزیرانو دغه غونډه څاري. لودین صاحب خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان مسله د ناتو د دفاع د وزیرانو په نننۍ د غونډې په نننۍ اجنډا کې شامل ده او که نه؟
ډېره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع وزیرانو سرمشري د نن پیل شوله، دا به سبا هم دوام کوي. د نن ورځې کومه اجنډا چې خبریالانو ته ورکول شوې ده په هغې کې د افغانستان موضوع نه ده شامله. عموم کې نن د اوکراین په وضعیت باندې خبرې کېږي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګواښونو باندې په سیمه او نړۍ کې خبرې کېږي. خو یو موضوع چې دا ممکن د افغانستان د دفاع وزارت سره خلاص محسوس ته نږدې هم دې غونډې ته راغلی، ممکن د غونډې په څنډه کې د یو شمیر غړو د غړو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې ولري. هلته به حتماً د افغانستان موضوع یادېږي، البته په جزئیاتو کې یا په فرایاتو کې. اما عمومي بحث نن د اوکراین په وضعیت باندې دی. خو سبا چې د غونډې دویمه ورځ ده، سبا بیا په افغانستان باندې بحث کېږي، د ناتو او افغانستان په راتلونکو اړیکو باندې خبرې کېږي. او لکه څنګه چې مخکې ویل شوي وو، ممکن ناتو په دې خبرې وکړي چې له غوث ماموریت وروسته په افغانستان کې یو بل نوی ماموریت پیل کړي، چې هغه ماموریت کې به د ناتو د چارواکو په خبره ملکی بمی او نظامی حضور په هم د ناتو وي. خو دا هغه څه دي چې دا به وروسته له کانفرنس نه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات په دې اړه ورکول شي. خپله معصوم ستانکزي ټاکل شوې چې سبا خبریالانو سره خبرې وکړي او نن له غرمې وروسته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به خبریالانو سره څرګند شي او د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه به خبریالانو ته معلومات ورکړي.
زه زیاته مننه کوم خغلی لودین، موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې د روانې غونډې په جزئیاتو به خپل اوریدونکو خبر ساتو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوز با اجمل ترمان تا وقت شو در کابل چاپ دینن رزی و رسپانو تا یکتنه کرده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د برید په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د برید په اړه سپیناوی غوښته. د هیواد په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته دا ډول بریدونه ترسره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبرې راخیستي چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمیر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل یې چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د میرمن هاشمي له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریس سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون نه عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکی ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان د آی ایس آی کار بللی دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسي جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسي جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوې وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړمه ورځ د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
دوستانو زموږ غږ لاسته یې راډیو نوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنویو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلې. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې وضعیت ښه نه شي دوی به ونه توانېږي چې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. په عین حال کې د دغو نامنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ناوړه وضعیت کې دي او که چیرې ورته روغتیایي خدمتونه ونه رسیږي ژوند یې له خطر سره مخ دی. ناجیه صافی د کابل په سټډیو کې ده او په دې اړه ترې نور تفصیل اورو.
په هیواد کې ورسېو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو له امله نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
با تاسف جګړه اخیری کې در
په خواشنۍ سره په کندوز کې وروستۍ نامنۍ د دې سبب شوې چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو. همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په موساکلا، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې کلینیکونه بند شوي دي.
خغلی معیار وویل تر هغې به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هلمند او کندوز په بیلابیلو سیمو کې جګړې ډېری کورنۍ بې ځایه کړې او په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال وایي اوس هم د جګړو په سیمو کې ډېری کسان په داسې حالت کې پاتې دي چې لارې پرې بندې دي او هیڅ دارو درمل ورته نه رسیږي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي که جګړه دوام وکړي نو د درملو د کموالي له امله به د ښځو او ماشومانو په ګډون د ښځو او کوچنیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. دوی وایي په کومو سیمو کې چې کلینیکونه شته هلته بیا درمل نه پیدا کیږي.
زمانم اشمت الله د چاردرې یو تن سودین کوي. هیڅ نه کلینیک شته، هیڅ نه شته، هیڅ کوم حاکمیت نه لري. دولت کلینیکونه دوا نه لري، نقطې څوک نه شته.
زمانم احمد دی مدور سوالی سم اجر سوی راغلی نه ډاکټر سره نه څوک راغلی نه پرمټ پښتانه کړی دی نه څوک مسته ویلی ته چې شي کوي چې نه کوي. ځان مؤمنان ګرد سره
د راپورونو له مخې د پوځیانو ترڅنګ وسلوال مخالفین کله ناکله روغتیایي کارکوونکي هم هدف ګرځوي. عام افغانان بیا وایي چې روغتیایي کارکوونکي بې طرفه خلک دي او که چیرې د جګړې ښکېلې خواوې دوی په نښه کړي نو په لرو پرتو سیمو کې به روغتیایي خدمتونه ټکنۍ او د دوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخ شي. ناجیه صفای، ازادي راډیو، کابل.
زیاته مننه. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي له دې وروسته به هره پالیسي د څېړنیزو او تحلیلي رپورټونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وزارت چارواکو د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو ملي ادارو سره د سې شنبې په ورځ د رپورټ ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانیست. یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال لري.
لمخدره مواد سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه توکو د کښت اندازه د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیق پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیر دونیم کلونو راهیسه موږ په همدغه تحلیلي ظرفیتونو باندې کار وکړو د اړوند وزارتونو سره پاینده کې به هر برنامه هر ستراتیژي د تحلیلي او تحقیقاتي ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. لدین وروسته به په ډیر په اسانۍ سره سیستم ته داخليږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې په کار وي راخستل به شي.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم لمخې هر څوک کولای شي چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایټ څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسترولنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم لمخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشې توکو د ځینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځانګړې شوې دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 224,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت او له نشې توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسن د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږدمهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00000223 شپږ یو او یا هم 00422112414115.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د باختر د خزانې اثر په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نورې نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ورپیژندل دي. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کېږي. ښاغلي تیموري په ځواب کې وویل
د باختر د انجینیر یو کل مخ کې د اثریات په واد کې پنوای د مولبل موزیم کې پنوایش وو چې دوه مش مخ کې د جاپان هواد تقاضا کړی دی چې باید د گنجینی باختر حتی په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کله چې تاسو معلوم دی د آثار باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاچاپی فندقستان د هغه نور د غونډې آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د دې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي و د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان هلته لارده آشنایی پیدا کړي.
تیموری صاحب یو اخری پښتنې دغه اثر څنګه نور مملک ته سوال کیږي، آیا هوایی لار نه یا زمینی لار نه سوال کیږي، او دې سره آیا مازف کسان هم زی؟
دقیقا دلته یو کمیته په بسنس یو کمیته ده چې دلته د موزیم ملي آبتات کابل پانچون او د اکادمي علوم آزاد لري چې د احمد په ټول فیصلو کې هغه شته. ټول اثر د هوایي لخه د بل کشور کې انتقلایي دي او زموږ حیات هغه اثر سره یوځای ځي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموری و چې په ویلې ټاکل شوې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې، زموږ غږ لازادې راډیو ناورۍ چنقه الکوزه په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره برعکس وبلله چې وایي که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای. فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې هغه پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لیږلي، اوس به دا هیواد روان بد وضعیت سره نه و مخامخ. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په ویزان وژن کې حمله کې ووژل شو. د پیښې خبر د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې اعلان کړ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دولت باید ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنو کورونه ورکړي. اسدالله حنیف بلخي چې نن ولسي جرګې ته د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد ورغوښتل شوی و وایي ډېر ښوونکي د استوګنو کورونو د جوړولو مالي توان نه لري. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړې دي. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد اسیا راډیو نن ویل ایغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسټه کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او لامل الکتر لږ 13 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلورو ورځو سخت ګرمۍ له امله له 100 او زیات کسان مړ شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو، اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د وریښمو لار پر عمومي د هلیزونو عملاً کار پیل سوی او بودیجه ځانګړې سوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د وریښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبي آسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیز چې چین له روسیې سره نښلوي عملاً پیل سوی دی. خو ښاغلی الکوزی وایي دغه لارې د مرستیال د هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنې په اړه اندیښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کانفرنس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د وریښمو د لار د بیا جوړول په هدف جوړ شوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنې له کبله د کانفرنس ګډونوالو زړه نازړه د وریښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو مزیرو او ګټورو حشراتو د پیژنګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای شي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره درې ګټوري حشرې تولید او یو سلوشل مزیر حشرې لمنځه یوسي. دا لابراتوار د کابې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالی او تخنیکی مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختی زون او سمو دورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او ستاندر ادارې چارواکي وایي د دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او ستاندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون له مخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او ستاندر اړوند مسایل تشریح کوي. ښاغلی پوپل وایي د نورم او ستاندر د قوانینو په مراد کولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچنو بهرنۍ اثار سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ، یو یورو اته شپږ افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ پنځه پوله، د امارات یو درهم شپږ افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځي پرېږدي. کتونکي لیتونه جبري ودونه د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د نجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېرې هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګوي پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوال یې د اوړي د رخصتۍ پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې ده بولي.
یعنی دختر حق بیرون شدن حتی از خانه نداره، اما بعضی ها برالاوه که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
پدې شونځي کې ځینې داسې نجونې هم شته چې د کورنیو په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړېږي او ښوونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې ریاست د شمیرو له مخې اوسمهال څلور پنځوس زره نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستوي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې هو د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بلاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالمالک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولې.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتۍ په وخت کې، د رخصتۍ په ټایم کې موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده، ولایتي شورا راغله د جریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی رسول شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په ناتالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدې، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پټراوي له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي. زبیولا شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، دړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو 3 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډ پورته خدل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهل د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم ځر ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو 3 ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د روانې میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراقه ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سې شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مسله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
Josh Ernest de Kurzwakunu Pavariali Topki da Ankara haga muwafaqa muasara u balalachi tir kale de America pa ghurtana Iraqi waslawalu zwakunu ta ijaza warkra chi de Turkiya la khawri tirsi aw de Kobani sarhadi shar de birtani ulala par de Suriya la zwakunu sara yow zaisi. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډېر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري سره له دې چې کورد ځواکونو د رقې ښار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي ځنګړی پروګرام او همدارنګ اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې لدې نه چې د دې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه ورسته رپورت راخلو. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمدینژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درک شوی خو بیرته راځي او پر ټولو ځمکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمدینژاد په دې د اثر چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورت کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپور نه خبر سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځار پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوې دي. دا پاڼه د ده د نږدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کېږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمی سته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلله او زیاتوي چې لویدیز په تیره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپل ولسمشرۍ په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپلې کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهبو په امام پورې تړلې وې. دی وایي دا پیسې چې موږ ترلاسه کړې دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته یې درلود. دی وایي په ټولو ویناوو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاویز سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید د هغه سره لیدل سوی وای چې څه ډول یې خبریالان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبرې وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبا پراتلونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دیته وهڅولی سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لوستلی، مگر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مدلو ده چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل څه مگر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې به خیر سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دا ده چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم اورېدلې دي. او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم، زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوانډې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نسي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کېږي تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوي له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم.
په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنینه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه دسه ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
اوسمه موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشرانو صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوبو باندې بس کړی
دې کړ چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنینه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومان ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وي یا طفل به طفل ورته وي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوې ده ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو دپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل سوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د زده کولو دپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
آزادي رادیو لوونه تروو.